Radio. Radio Azadi.
شنبه د ثور اتلسمه د می ومه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د ماشام تر اوسه جز مش خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمه په افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم سهار مو نیک مرخه. په دې خبري مجله کې مو له منځنۍ آسیا افغانستان ته د برښنا د وی پروژې پر سر د لانجو مسله راخستې ده چې د حکومت و چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دي چې دا پروژه باید خامخا له بامیانه تیر شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه سیلابونو د افغانستان په یولسو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي. روسیا په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د جاپان مرسته اغیزمنه ګڼي او امریکا وایي یمن ته یو شمیر ځواکونه استولي. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي روسیو سیلابونو د کابل په ګډون په یولسو ولایتونو کې خلکو ته زیانونه رسولي دي. د دې ادارې مرستیال اسلم سیاس تیر ماښام مزدي رډو ته وویل چې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني تاوانونه اړولي دي او په اړه یې څېړنې روانې دي.
در ولایت غور قبلا از تلفات 18 نفر خبر داده بودن.
په غور کې د تلفاتو شمیر مخکې اتلس شول شوی و خو وروسته سرویګانو څرګنده کړه چې شمیر 12 دی. په فاریاب کې ځاني تلفات نه دي ثبت شوي خو کورونه او لارې خرابې کړې دي. سیاسي اتکړه چې په مصیبت ځپلو سیمو کې خلکو ته زیات مالی زیان او هم وشته دی. د کابل په شمال کې د یو شمېر ولایتونو خلکو له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې په اړه د حکومت د نوي دریځ ملاتړ وکړ. د پروان، پنجشیر او کاپیسا یو شمېر مدني فعالانو، ولسي خلکو او د خلکو استازو پرون په لویه غونډه کې د امنیت تامین لپاره د حکومت په کړنلارو کې د نسبي بدلون هرکلی کړی دی. د پنجشیر والی عارف سروري ازادي راډیو ته وویل
حکومت فعلا کوشش دارد که چطور نمود
حکومت اوس هڅه کوي چې له خلکو سره څنګه نږدې شي او هغه فاصله چې د خلکو او حکومت ترمنځ رامنځته شوې کم شي ځکه د دې واټن موجودیت د ترستانو او د افغانستان د خلکو د دشمنانو یو ستر هدف دی. د شغلی سروري په وینا د افغانستان حکومت د ولسي خلکو په مرسته خپل پروګرامونه ښه عملي کولای شي او د دې لپاره د خلکو نظر هم مهم دی. د افغانستان حکومت د وسلوالو پر ضد د شفق په نوم تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې لپاره د مسکو او توکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملي شوې ده. لاوروف تیره ورځ وویل چې د افغانستان پر حالاتو یې له لوړ رتبه جاپاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د ایترتا ساژانس په حواله لاوروف ویلي دي چې جاپان د افغانستان سره له عمده مرسته کوونکو هیوادونو دی ځکه د دې هیواد له اردو او پولیسو سره کومک کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې له جاپان سره په خپل ګډه پروژه کې د افغان پولیسو پروژنه پیل کړي څو له مخدر موادو سره اغیزمنه مبارزه وکړي. لاوروف ویلي چې په منځنۍ آسیا کې هم د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارو له لارې د ماسکو او توکیو د ګډو پروژو پلان شته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای چې اروپایی اتحادیه ته پر ویزې د بندیز لری کېدو لپاره د تروریسم پر ضد د مبارزې قانون نشي بدلولای. تر دې یو ورځ مخکې د ترکیه سریاسم احمد داود اوغلو چې اروپا سره پر دې موافقه مذاکره کولې له ولسمشر سره د اختلاف له امله استعفا وکړه. ولسمشر اردوغان پرون اروپایی هیوادونو ته په وینا کې وویل که چیرته اروپایي ټولنه موږ ته وایي موش ویزی لغو کوو او دا شرط دی نو زه ورته وایم په دې صورت کې پر ما اعتراض مکوئ موږ به پخپله لارزو او تاسو پخپله لارزئ. تړون یوازې له هغو سره پکار دی چې له تاسو سره موافق وي. اروپایي اتحادیې پر ترکیې شرط ایښی دی چې د خپلو خلکو لپاره اروپا ته د سفر کولو لپاره د ویزې د محدودیت لرې کېدو په بدل کې له تروریزم سره د مبارزې پر قانون له سره غور وکړي. خو اردوغان په دې قانون کې د تروریزم او تروریستانو پر پراخ تعریف ټینګار لري. لأسادی رادو خبرون آوری د امریکا دفاع وزارت وای امریکایی الوتکو په یمن کې پر القاعده وسلوالو بمباری کړی ده او د دې شبکې لس غړي وشلې دي. دا کسان د اپریل د درویشتمی او اتویشتمی ترمنځ د یمن په بیلابیلو سیمو کې په نقشه سوي دي. بل لورته د امریکا دفاع وزیر د لومړي ځل لپاره دا اعلان کړی دی چې په یمن کې د القاعده شبکې د ځپلو لپاره محدود شمیر پوځیان ځای پر ځای کړی دی. دا ځواکونه له عربي متحد اماراتو سره د استخباراتو په برخه کې مرسته کوي. عربي متحد اماراتو د القاعده پر ضد د مکلا د سمندري بندر شاوخوا د مرستې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتو د بشري حقونو اداره وایي چې په سوریه کې د کډوالو پورې به کمب د خونړیو هوایي حملو په اړه به څېړنه وکړي. د پنجشنبې په ورځ د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې په ادلب ښار کې د کډوالو پورې به کمپ په بمباري کې لږ تر لږه 28 تنه ووژل شول. د ملګرو ملتو د دې ادارې مشر زید راد الحسین تېره ورځ وویل ممکنه نه ده چې دا خونړۍ حملې به تصادفي شوې وي او دا جنګي جنایت ګڼل کېدای شي. الحسین ټینګار وکړ چې هغه راپورونه باید خپلواکې سرچینې تایید کړي چې وایي حمله د سوریې د رژیم الوتکو کړې ده. د سوریې پوځ ویلي چې دوی حمله نه ده کړې او پرې د بشار الاسد د رژیم پر اپوزیسون وراچولې ده. فرانسې او یو شمېر نورو غربي هیوادونو د حمله په سختو ټکیو غندلې او په دې اړه یې د څېړنو غوښتنه کړې ده. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا له حاله مو سید کمال شاه عارف خبروي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 12 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 15 آسمان لمر، کندهار د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 21 آسمان لمر، هرات د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 21 آسمان لمر، غزنی د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 11 آسمان لمر، بامیان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 3 آسمان لمر، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 14 آسمان لمر، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 21 آسمان لمر، بدخشان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 14 آسمان لمر، او ګردیز د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 12 آسمان لمر.
دا ستی رادیو سهارنی خبری مچل اوري. د خبرونه په دوام به د ولسمشر دوهم راستیال ته د یو نشتې کس په وینا واوري چې د مرکزی افغانستان اوسیدونکو غواړي چې په توتاب پونوم چې د توتاب پونوم مشهور شوی د برښنا پروژه باید هارو مروله بامیان ته رسید. د برښنا شرکت د وین نظر مو هم په دې اړه اخیسته.
متاسفم د هر اړخ نه کوششونه په دې شوي دي چې دا حقیقتي کی یا بین القومي کی زه نه پوهېږم څه ولې دا کار شوی. حال دا چې دا کاملا یو تخنیکي موضوع ده.
په لوګر کې یو شمېر کسان په یو ښارګوټي کې د ورکل شوي ځمکې په اړه شکایت لري چې نه ورسپارل کیږي.
دلته په دی خوخي ولسوالۍ کې یو حوزه ده، هغه د ځمکه خپل بولي حالانکه شریک والا هم ورسره نسته او د هغه تر شا یو وکیل ولاړ دی.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د ازادي راډیو د دې خبري مجلې په ورستیو کې د شمن رنگونه په پروګرام کې به واوري.
که څوک غواړي په فیسبوک کې کولی شي ځان وروزی بل وروزی یعنی د هیواد لپاره کار وکړي.
د افغان ولسمشر دوهم رسال سرور دانش د توتاب پونوم پروژې د لارې د بدلیدلو پر پریکړه اندیښنه څرګنده کړې ده. البته د شغلې دانش د دفتر یو غړي لازادی راډو سره په دې اړه خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې د توتاب پروژې د برخلیک په اړه پریکړه د حکومت او سیاسي رهبرانو له لاسه وتلې ځکه دا په ملي غوښتنه بدله شوې او د بامیان خلکو یې د عملي کېدو لپاره ژغ اوچت کړی دی. د افغانستان د مرکزي سیمو اعتراض کوونکي وایي توتاب د افغانستان له لارې پاکستان ته د ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان د 1500 کیلو واټ وارداتي پروژې ته ویل کیږي، خو د برښنا ریاست وایي چې کومه پروژه چې په پام کې ده هغه توتاب نه ده، هغه بله پروژه ده چې یوازې له ترکمنستان افغانستان ته برق انتقالوي. مخکې تر دې چې په دې اړه د برښنا ریاست د ویان نظر له تاسو سره شریک کړو، د ولسمشر غني د دوهم مرستیال د یو غړي نظر به د فرشتې جلال زوی په راپور کې واوري چې د نوم پټ پاتېدو په شرط دغه کس له ازادي راډیو سره شخېدلی.
د افغانستان د جمهور رئیس د دوهم مرستیال دفتر وایي د افغانستان حکومت تر 2022 میلادي کال پورې په مرکزی سیمو کې د هیڅ پراختیایي پروژې پلان نه لري او له دې امله د بامیان خلک غواړي چې د توتاب پروژه په بامیانو کې تیر سي. د دې چارواکي په وینا د بامیانو خلک په دې باور دي چې کدو تو تاب پروژه دوی په سیمه کې تیره شي د مس عینک په څیر نورې سترې پروژې به هم ورسره پیل شي. د چارواکي استدلال وکړ چې د بامیان پر لاره د اوسپنې او د سکرو جبري معدنونه پراته دي او په دې سیمه کې د زیاتو ملي پروژو د عملي کېدو امکانات شته، نو دا مهمه ده چې توتاب پروژه د بامیان له لارې تیره سي. د ښاغلي دانش دفتر وایي چې په سیمه کې د مخکنیو سروېګانو پر اساس بامیان د امنیت له پلوه د دې پروژې لپاره غوره بلل شوی و. په همدې حال کې په سالنګ کې د دې پروژې د عملي کېدو تخنیکي امکانات کمزوري دي، ځکه هلته زیات اورښتونه کېږي، نو له دې امله د توتاب پروژه تر هر ځای په بامیان کې ښه عملي کېدای سي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق هم خبرداری ورکړی چې که دا پروژه د بامیان له لارې تیره نه سي له حکومت سره به خپله همکاري بنده کړي. د جمهور رئیس د مرستیال د دفتر دغه غړي چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې څرګنده کړه چې د ولسمشر مرستیال او د حکومت د اجرایه رئیس معاون دواړو د کابینې په غونډه کې پر دې تاکید کړی دی چې دا پروژه باید د بامیان له لارې تیره سي، خو بیا هم د دې پروژې د لارې د بدلېدو پرېکړه نه ده سوې او د ده په وینا دا مسله اوس په یوه جدي ملي غوښتنه بدله سوې ده. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر څو ورځې وړاندې وویل چې جرمني کمپنۍ فیشنر اول وار بامیان د دغې پروژې لپاره سروې کړی و، خو د دې پروژې تمویل کوونکو په 2013 میلادي کال کې غوښتنه وکړه چې دا پروژه د سالنګ له لارې تیره سي او سالنګ یې د دې لپاره مؤثر ګڼلی و. د افغانستان د حکومت کابینې هم په خپله وروستۍ غونډه کې پر سالنګ ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بامیان ګڼ شمېر اوسېدونکو او هلته مدني فعالانو پرون په سوله ییزه مظاهره کې غوښتنه وکړه چې د توتاب پروژه په بامیان کې تیره سي. دې کسانو پر ولسمشر غني غږ وکړ چې د ټولنیز عدالت د تامین لپاره خپلې ژمنې عملي کړي.
د برېښنا د همدې پروژې په اړه مې د افغانستان د برېښنا شرکت د ویاند وحیدالله توحیدي نظر اخیستی. لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې حکومت څه پرېکړه کړې.
فیصله داسې شوې چې د مرکزي ولایتونو ته د افغانستان برېښنا شرکت، اوبو برېښنا محترم وزارت او نړیوال بانک کدبي تعهد ورکوي تر څو دغه ولایاتو ته 300 میګاواټ برېښنا په لومړي سر کې دوی ته ورکړي د چارکارو د تشتې سخت څخه د پروان څخه. پس د هغې نه به دا برېښنا کابل ته انتقالېږي د 500 کیلوولټ یا 500 کیلوولټ چې دا د میدان وردګو څخه تر کندهاره پورې او همدارنګه د لوګر څخه تر خوست پورې او د کابل برېښنا به بېسره وسه کړی شي.
توحیدي صاحب، نو د مرکزي ولایتونو استازي ولې په دې باندې ټینګار کوي چې دا باید د بامیان له لارې تیر شي؟
هغه ورځ د مدني ټولنې یو محترم وګړي سره ناستم او همدغه پرېکړه همدغه خبرې ما ورته وکړې. ما وویل چې تاسو برق غواړئ که لاین غواړئ؟ هغه وویل چې موږ برق غواړو. موږ ورته وویل چې فلحال ستاسو برق غواړئ، د افغانستان حکومت دې ته ژمن دي چې تاسو ته برق درکړي. نو متاسفانه خبره نسبتا سیاسي شوې او نسبتا سیاسي قوي یې.
که دا لاین د بامیان له لارې تیر شي
د فشتر کمپنۍ چې په دویم ځل دا کې سروې کړې د دواړو اړخونو همدارنګه د بامیان او د سالنګ هم فواید او هم نقایص دواړه ویلې دي، خو د سالنګ فواید نسبت نقایص ته ډېرې دي. د فردن که موږ د سالنګ د لارې لاین تېروو او خدای نخواسته کوم طبیعي ستونزه رامنځته کېږي، طبیعي ده چې دا لاره په 47 کې خوشې کوي، ولې چې مکمل قوای کار هلته پروت دی. د حکومت تقریباً 12 ولایت د افغانستان ورسره وصل دي. دا په 47 کې نهایتا دا لاره خوشې کېږي او موږ ته سهولت اسان مساحتي تر څو موږ پاک کړو او خپل مشکلات ته ځان ورسوو تر څو ستونزې حل کړو. او برعکس که دغه د بله لاره فرزن د مرکزي ولایت نه شي، هلته به داسې قوا د کومه شي تر څو موږ تلر شي او دغه مشکل حل کړي. دا یو مشکل دی. دویم مشکل د قیمت تفاوت دی. هر کیلومتر تقریبا چې دغه لاین تمدیدېږي فی کیلومتر 3.5 لک نه تر $15 لک پورې مصرف لري، او که دغه پروژه د مرکزي ولایتو د لارې تیر شي دا د 30 کیلومتر پورې دا تفاوت کوي. نو دا پیسې نړیوال بانک نه ورکوي او ورته آماده هم نه دي. دریم پروژه درې کاله ځنډېږي. دا چې درې کاله پروژه وځندل شو دلته د میدان وردګ څخه تر غزني پورې ترانسمیشن لاینونه غځېدلي دي، همدارنګه تر پکتیا او پکتیکا پورې دا لاینونه غځېدلي دي. څوک د دې تضمین کوي چې دغه لاینونه دغه فرمرونه یا همدارنګه دا سبسټیشنونه دلته د جوړېدو په حال کې دي؟ جوړېږي تر درې کال وروسته دا به فنډ کړي او یا به هم د دې لاینونو پایې به بیا په سرقت ونیول شي؟ دې تضمین څوک کوي؟
د افغانستان په جنوب کې په پکتیا او په خوست کې اعتراضونه شوي دي او هغوی وایي چې باید دا لین له سالنګ تیر شي. که چیرته دا لین له بامیانه تیروي او یا یې له سالنګ تیروي خو راځي به کابل ته او له کابل به د افغانستان جنوب ته ځي، نو هغوی ولې دا اعتراض لري؟ د دوی هدف خو باید دا وي چې برېښنا ور ورسي. که برېښنا تر کابل پورې رسي خو دوی ته به هم ور ورسي.
متاسفانه د هر اړخ نه کوششونه په دې شوي دي چې دا خپل کیسه شي سیاسي کې یا بین القومي کې، زه نه پوهېږم چې ولې دا کار شوی. حالبته دا کاملا یو تخنیکي موضوع ده. تخنیک دوی ته وایي چې دغه ستونزه باید ژر تر ژره حل کړی شي او تر څو نړیوال بانک او همدارنګه نورې ادارې چې د دغې پیسې تحویلوي دوی منکر نه شي. او دا د افغانستان ډونیشن دی او خدای نه خواسته که همدا اوس ډونران ځان لرې کړي که تر دې چې دغه پروژه په ټپه درېږي. کابل چې اوس د برېښنا د کلت سره مخامخ دی، 3 کلو پورې به برېښنا ونه لري.
توحیدي صاحب مننه.
ډېره مننه.
لاند خبرونه لرو. په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي وروستیو سیلابونو د کابل په ګډون په 12 ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اړولي دي او په غور کې 12 تنه وژل دي. د پروان، پنجشیر او کاپیسا یو شمېر مدني فعالانو، ولسي خلکو او د خلکو استازو پرون په یوه لویه غونډه کې د امنیت تامین لپاره د حکومت د هڅو ستاینه وکړه. د افغانستان د بهرن او بخشي د روسي د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضد د مبارزې لپاره د مسکو او توکیو ګډه پروژه په بریالیتوب عملی شوې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای چې اروپایي اتحادیې ته پر ویزې د بندیز لرې کېدو لپاره د تروریزم پر ضد د مبارزې قانون نشي بدلولی. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي الوتکو په یمن کې پر القاعده وسلوالو بمباري کړې ده او د دې شبکې لس غړي یې وژلې دي. د امریکا دفاع وزارت د لومړي ځل لپاره دا ومنله چې یمن ته یو شمېر ځواکونه استولي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو اداره وایي چې په سوریه کې د کډوالو پر یوه کم د خونړیو هوایي حملو په اړه به څېړنه وکړي. نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ سالم محمد صالح کتنه ورته کوي.
د امریکا چپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. د میلیونونو ډالرو لمرستې سره سره افغان ځواکونه له خپلو بوټونو سره مشکل لري. د لیکنې په پیل کې راغلي په توده او سړه هوا کې دغه بوټونه افغان قواو ته ستونزې پیدا کوي. د واشنگتن پوسټ په مطلب کې د یوه افغان سرتیری عبدالعلي خبرې راخیستل سوي چې ویلي دي دوی بوټونه د اوبو په مقابل کې مقاومت نه لري. کله چې باران یا نم وي په ډېره سختۍ یې په مرسته تګ کولی سي. د مقالې لیکوال استدلال کوي چې د افغان قواوو د بوټونو ستونزه دوه موارد څرګندوي. اول دا چې امریکا په تیرو 14 کلونو کې پر افغان قواوو 8.5 میلیارد ډالر لګولی دي، او دویم دا چې له دې سره سره افغان سرتیری لا هم غوره کالي او بوټونه نه لري. د ورځپاڼې په باور د اداري فساد د پراختیا او بې کفایتۍ له کبله د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف د افغان امنیتي قواوو د دریشۍ او بوټونو مسؤلیت واخیست. د واشنگتن پوسټ په مطلب کې راغلی له امریکا یوازې د یوې جوړې بوټونو انتقال له 15 اویا نیولې تر 90 ډالرو پورې مصرف غواړي چې د 2018 مالي کال تر پای پورې یې اندازه 16 میلیونو ډالرو ته رسیږي. په مطلب کې لولو تمې کېږي نړیوال ځواکونه د 2018 میلادي کال د مې میاشتې تر پایه د افغان قواوو جامو او بوټونو ته 215 میلیونه ډالر ځنګړی کړي او ورباندې مصرف یې کړي. نیویورک ټایمز رسپانی په کابل کې د امریکا د سفارت پر وروستي خبرداري لیکنه خبره کړې چې خپلو اتباعو ته یې د ورپیش ګواښ په باب ورکړی دی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي د استرالیا د یوې طبعه میرمن کاټشین جن ویلسن تر تښتول کېدو وروسته چې په افغانستان کې له یوې نړیوالې موسسې سره کار کاوه په دغه هیواد کې د بهرنیانو د اختطاف په باب اندېښنې زیاتې سوي دي. نیویورک ټایمز رسپانی پر دې ټیکه هم تمرکز کړی چې په افغانستان کې کال مخکې لا دغه اندېښنې کمې وې، خو کله چې د جرمني موسسې جی آی زایټ یا گیز دوه جرمني کارکوونکي یو هالنډی او بلاخره یوه استرالیایي میرمن په افغانستان کې وتښتول سوه، په کابل کې د امریکا سفارت خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې بیا د یوه افغان پر داستان یوه لیکنه خپره کړې چې په نویمه لسیزه کې د افغانستان د کورنیو جګړو په وخت کې د کابل ملي موزیم ځینې تاریخي اثر له خطره ژغورلی دي. د ګارډین په حواله نجیب الله پوپل د نویمې لسیزې په جنګونو کې په کابل کې د ملي موزیم ساتونکی و. ورسپنه لیکي په نوې ملسیزه کې د کورونی جګړو له پایل سره سم پوپل له خپلو همکارانو سره تصمیم ونیو چې د باختري خزانه او طلا تپې د آثارو په ګډون ځینې ارزښتمن آثار له موزیم څخه یو خوندي ځای ته انتقال کړي. د ګارډین په مطلب کې راغلي د یولسو کلونو لپاره له اوو کسانو پرته نور خلک نه وو خبر چې د ملي موزیم دغه تاریخي آثار چیرې دي. په داس حال کې چې دغه آثار د ارګ په یوه خوندي زیرخانه کې ځای پر ځای سوي وه. نجیب الله پوپل ګارډین ورځپاڼې ته ویلي هغه آثار چې ده او همکارانو یې په ارګ کې پټ کړل ډیر ارزښتمن دي او د څو کلونو لپاره حتی د ده مېرمنې هم په دې اړه معلومات نه درلودل.
د لوګر په خوشي ولسوالۍ کې د مهاجرینو په ښارګوټي کې یو شمېر کسان شکایت لري چې ورسپارل شوې مځکه نه ورسپارل کیږي. نجیب الله الوخیل راپورټ لري.
د لوګر په ولایت کې له بهره هغه نوي راستنې شوي کډوال چې ځایي ادارې ورته د یاد ولایت د خوښۍ په ولسوالۍ کې د کورونو د آبادولو لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړې وایي چې په هغه ښارګوټي کې یو شمېر ځایي خلک ورته د کورونو د آبادولو اجازه نه ورکوي. د مهاجرینو د اتحادیې مشر صالح محمد وایي چې دوی ته ستونزه د سیمهوالو په ګډون په خپله حکومت هم جوړه کړې ده، ځکه ښارګوټی په 8000 جریبه ځمکه کې دی او هلته دا ځمکه بې دعوې پرته ده، خو ځایي ادارې دا سپینه ځمکه هم په دعواګیر ځمکه پورې تړلې ده.
د حکومت نه موږ دا خفګان لرو چې هغه د خوښۍ ولسوالۍ په حدودو کې دعوه د 1600 جریبه ځمکه لري او موږ 8000 جریبه ځمکه دې خواته لرو او پاکه پرته ده، هیڅ دعوه پکې نشته، خو موږ ته څوک نه راتوجه کوي. دا د موږ
یو تن راستون شوی کډوال لمبات وایي چې د ځمکې د ملکیت سپینول د حکومت کار دی، خو د مهاجرینو ریاست او وزارت دا جنجال هم د دوی غاړې ته ور اچولی دی.
د مهاجرینو ریاست او یا وزارت دا کار دوی خپل کار په موږ باندې کوي. داس مځکه باید دوی ځان ته سپینه کړي، د خپل مځکه باید دوی غم خوړلی وای چې انتقال شوی هغه وروسته دوی ولې خپل غم نه خوري، ولې خپل حدود اربعه ځان ته نه معلوموي.
په ورته توګه یو بل کس قیوم سیال هم خپل ستونزه داسې شریکوي.
دلته په دې خوښي ولسوالۍ کې یو حوزه ده، هغوی دغه ځمکه خپله بولي، حالانکه شریک واله هم ورسره نسته او د هغوی تر شا یو وکیل ولاړ دی هماغه حوزې مربوط. هغوی نه غواړي چې دغه ځمکه د مهاجرینو ته توزیع شي. اوس موږ هغه ولس او هغه وکیل ستونزې جوړوي او د مګه د توزیع په وړاندې غیر قانوني خنډونه ایجادوي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی قیوم خوشیوال د پر وړاندې دا ادعا چې دی سیمهوال تحریکوي او د مهاجرینو د ښارګوټي د پلي کېدو پر وړاندې خنډونه ایجادوي دسیسه بولي او زیاتوي چې د ځمکې د ملکیت د تثبیت لپاره باید حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي.
یو ادعا ده، خلق ټول د ما خلق دي، زه د ټول خادم او خدمتګار یم. هیڅ کله زه د خلکو د حسین په خاطر، د سوګان په خاطر خان نشم کېدی او نه کېږم. ټول ماته یو سترګې ده، حکومت مسؤل ده چې هر ځمکه چې دوا تصفیه کی، دوا ختم کی، حق حقدار ته ورسوي، ځمکه ورته ورکي.
بلخوا د لوګر مرستیال وری قمرالدین شکیب د خوښۍ په ولسوالۍ کې د مهاجرینو پر ښارګوټي دعوی او جنجالونه مني او وایي چې د دې مسالې د سپینوي لپاره ولسمشر اشرف غنی حیعت ټاکلی چې په لنډو ورځو کې به لوګر ته ورشي، دا مسله به له نږدې وڅېړي او د پلي کېدو په اړه به یې پرېکنده فیصله وکړي.
آزادي خبری مجله اوري.
د مهاجرت نړیواله اداره وایي داسې شواهد نشته څو ثابته کړي چې هغه تنکي ځوانان چې اروپا ته کډوال شوي له خطر سره مخامخ دي. د دغو مهاجرینو په اړه تېره ورځ ملګرو ملتو اندېښنه څرګنده کړې وه. جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د یونیسف اداره وایي تېر کال یوازې 8300 کډوال چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي په اروپایي اتحادیه کې ثبت شوي دي. د دې کسانو تر نیمایي زیات افغانان دي. د اروپایي پولیسو یوروپول په وینا په نهو هغو کډوالو کې چې عمر یې تر 18 کلونو کم دی یو تن اروپایي اتحادیې ته تر رسیدو وروسته لا درکه شوی یا له پولیسو سره نه دی ثبت شوی. د کوچنیانو لپاره د مرستې په خاطر د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې یونیسف ویلي چې شاید رښتینی ارقام تر دې لوړ وي او خبرداری ورکړی چې هغه تنکي ځوانان چې لا درکه کیږي له جدي ګواښ سره مخامخ دي. خود مهاجرت نړیوال سازمان ویاند جو نیلمن پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا بحث پر اټکلونو ولاړ دی او د ثبوت لپاره یې دقیق اسناد نسته.
We don't have any information about large groups of children disappearing.
دا وایي موږ هیڅ کله داسې معلومات نه لرو چې په اروپایي اتحادیه کې د تنکیو کډوالو د ورکېدو خبر تایید کړي. په څو اونیو راهیسې په اروپایي اتحادیه کې داسې بحثونه شته چې کډوال سم راجستر کیږي که نه. موږ پوهیږو چې د هغو تنکیو ځوانانو امنیت ډېر مهم دی چې له خپلو مشرانو پرته اروپا ته مهاجرت کوي، خو موږ داسې هیڅ شواهد نه لرو چې له دې کسانو سره د ناوړه چلند یا هغوی ته د جدي خطر خبرداری ورکړي. ملګری ملتونه وایي له هغو تنکیو ځوانانو او کوچنیانو چې له کورنیو پرته اروپا ته مهاجرت کوي ناوړه استفاده کیدلی او حتی د قاچاقوړونکو لاسته لویدلی شي. خو په جنیوا کې د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاند جان ایلمن وویل چې دوی هیڅ داسې شواهد نه لري چې دا اندېښنې پر ځای ثابتې کړي.
But we don't know of any evidence of mass kidnapping or exploitation or kids being forced into crime.
موږ داسې کوم سند نه لرو چې ثابت کړي چې هغه کوچنیان اتنکي ځوانان چې یوازې اروپا ته تللي په ډله ییز ډول تښتول سوي ناوړه کار ورڅخه اخیستل سوی یا د کوم جرم ترسره کولو ته مجبور سوي دي. موږ هم داراس پوهیږو چې د دې کسانو ته نیمایي زیات ځوانان دي چې عمرونه یې تر 15 او 14 کلونو لوړ دي او دا عمر په افغانستان یا سوریه کې ماشوم نه ګڼل کیږي. هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې تر 13 کلونو کم دي او په غیر قانوني لارو اروپایي اتحادیه ته ځي باید په یوه هیواد کې د منل کېدو لپاره لږ تر لږه 11 میاشتې انتظار وکړي. د یونیسف ادارې غوښتنه کړې چې دا موده باید په ډېرو مواردو کې د دغو ځوانانو د امنیت له خطره یوازې 3 میاشتو ته لنډه سي. د ملګرو ملتونو د ادارې همدارس پر اروپایي هیوادونو غږ کړی چې د دې کسانو لپاره قانوني څارونکي وټاکي او له کورنیو سره د هغوی د یو ځای کېدو لړۍ ګړندۍ کړي. په اروپا کې د کډوالو د بحران په اړه د یونیسف د ادارې مسؤلې پرون په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې زیات شمېر تنکي ځوانان د کډوالو لپاره له ځانګړو کمپونو تښتي او له خپلوانو سره د یو ځای کېدو لپاره د انتظار پر ځای د تېښتې خطر غوره ګڼي. یونیسف ویلي چې اروپایي اتحادیه باید د کډوالو لپاره په خپلو کړندلارو کې داسې اقدامات شامل کړي چې د دې مخنیوی وکړي او تنکیو ځوانانو ته زیات امنیت برابر کړي.
د ژوند رنگونه
زمانو مزیزه تل ده او ز ژورنالیست
اوس وخت کې د فیسبوک ګټ زیاتې دي کتابونه
د فیسبوک خو په ټوله کې یاري زخته ډیری ګټ دي. خو لبا د مرغه په افغانستان کې فیسبوک مونږ یوازې تر دې پورې محدود کړی دی چې شیر دی پورته کو هاکس دی پورته کو مثلا د دولت خلاف خبرې دی کو یا دی یو چا په خبرې کو هغه چې په نوړه نړۍ کې فیسبوک کارول کیږي په افغانستان کې لبا د مرغه چې د ګوتو په شمیر کسان دي چې هغه له فیسبوک یعنی سمګټ پورته کی او لدغې لارې د پرمختګ پر لور جی په نور نړۍ ته کو ګورو حالت فیسبوک خلکو د سی د هوادونو په کچي وایو او د شخصیتونو په کچي وایو هلته خلکو فیسبوک ځانته یو د کاروبار وسیله ګرځولې د کول شي د فیسبوک د لارې دوی کاروګي د پرمختګ لپاره کارو کی. خو په افغانستان کې هغه سی استعمال نشته د لکه چې څنګه په کار دی دلته یوازې فیسبوک د دې لپاره کاریږي چې هغه ناوړه کمی کړنی چې دی مثلا هغه په کې نه کاش خلکو ته
ولا شخصي تجربه له فیسبوک څخه دا آیا داسې څوک دی چې هغه تری ناوړه استفاده کړی دا بیا ډیر بد واقعب لري
زما د لپاره فیسبوک دی او پورتون نه سیټ لري ځکه په فیسبوک کې ما ډیر څه زده کړی دي که څوک غواړي په فیسبوک کې کول شي ځان وروزی بل وروزی یعنی د هواد د لپاره کارو کی. خو شته د خلک هم شته چې د فیسبوک نه ډیر ګټ اخلي مثلا کاغه په خونیز دګر کې وګورو که پروتې دګر کې وګورو که په نور کې وګورو. خو برعکس د خلک هم شته چې له فیسبوک ډیر نه وړ ګټ پورته کی مثلا د شخصیتونو سپکاوی پکې کوي مثلا د مشرانو سپکاوی پکې کوي مثلا په یو بل باندې مثلا د تور پوری کوي بل دا چې مونږ هغه خپل کم کرکی کې نه چې چې مونږ په عام ژوند کې سره لرو دا مو فیسبوک تر انتقال کړی دی مګر تاسو ګورئ تاسو یو ور فیسبوک پیج ته ورشي خپل ته او وګورئ خلک پکې دلته موږ چې لکه په عام ژوند کې کوم څنګه د جنگ دګر تو ساتل دي همدا سیم دغه جنگ فیسبوک ته را انتقال کړي دي هماغه خرکه مو فیسبوک ته را انتقال کړي دي هماغه وحشت مو فیسبوک ته را انتقال کړي دي هماغه وژنې مو فیسبوک ته را انتقال کړي دي. کله کله فیسبوک کې تاسو وګورئ داسې ویډیوګانې شیر شوی چې هغه هیڅ که یو انسان یې هغه په لیدو نه عاجز دی نشي کولی چې وی ګوري. خو هغه سی ګټه چې لازمه ده چې پورته شي په افغانستان کې غنه پورته کیږي.
ډیر مننه.
او ساتي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او امریکا شغ راډیو بیا له ماښام له وو د سهار تر بجو پورې خبرونه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبد الواحد مومن د لوګر لیکي د برق مزي خود پکتیا لور ته جوړ شوې د اصول مخالفت پر سر کیږي. علاءالدین احمد زای له لوګر لیکي اوس خو د برښنا مزي تیر شوې دي. عبد الغفار تقوا له سپین بولدک لیکي توتاب پروژه باید له هغه ځای تیر شي چې ګټه یې زیاته ده. اعتراضونه باید ختم شي او د بی اتفاقی مخه باید ونیول شي. قلمیار لیکي د کجکی برق د غورک د لارې کندهار ته ورسیږي او محمود روشن لیکلی دی د هلمند په جنگ کې بهرنیان لاس لري. دا خبری مجله مو هم دومره وه. په بله خبری مجله کې فرشته نگاه له تاسو سره دی. سهار مو بخیر.
سلام و صبح بخیر احمد شیبر، خسته نباشید. صبح شنبه شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید هم بخیر. امیدوارم که یک روز خوب را آغاز کرده باشید. 7:30 صبح به وقت کابل است و در این مجله خبری از رادیو آزادی ما فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک میزبان شماستم. از نگرانی شمار از مقامات و مردم مناطق مرکزی افغانستان در رابطه به تغییر مسیر پروژه معروف به توتاب برایتان خواهیم گفت. از سوی دیگر ریاست برشنا شرکت پافشوری دارد که مسیر سالنگ برای انتقال این پروژه موثرتر است. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری. بر علاوه گزارش ها مرور خواهیم داشت به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اما پیش از نشری همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. نخست سرخط چند خبر. اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان میگوید بیش از 11 ولایت به شمول کابل از سیلاب‌های اخیر متضرر شدند. وزیر امور خارجه روسیه میگوید پروژه ضد مواد مخدر مسکو و توکیو در افغانستان به طور موفقانه عملی می‌شود و ترکیه تصمیم ندارد تا لایحه ضد تروریسم را به خاطر به دست آوردن ویزه آزاد مسافرت با این کشور به اروپا تغییر دهد. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می‌کنیم. اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان می‌گوید بیش از 11 ولایت افغانستان به شمول کابل از سیلاب‌های اخیر متضرر شده، اما این سیلاب‌ها به ولایات غور و فاریاب بیشتر آسیب رسانیده است. اسلم سیاس معاون اداره ملی مبارزه با حوادث می‌گوید سیلاب‌ها خسارات جانی و مالی به مردم این مناطق رسانده است.
در ولایت غور قبلاً تلفات 18 نفر خبر داده بودند، بعدش ارزیابی که صورت گرفت تلفات ما 12 نفر اینا نشان دادن. چنان در ولایت فاریاب تلفات جانی ندارن، اما خانه‌های مسکونی و راه‌های مواصلاتی هم تخریب شده.
آقای سیاس اضافه کرد که آنها با استفاده از ذخایری که در ولایت افغانستان داشتند به آسیب دیدگان کمک کردند. مردم در برخی از ولایات افغانستان از موقف حکومت در مبارزه با طالبان حمایت کردند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل میگوید تعداد از فعالان مدنی و اجتماعی و نمایندگان مردم از ولایات پروان، پنجشیر و کاپیسا در ولسی جرگه در یک نشست از تغییر در خط مشی حکومت برای تامین امنیت در کشور استقبال کردند. عارف سروری والی پنجشیر در صحبت بر رادیو آزادی در این مورد گفت
حکومت فعلا کوشش دارد که چطور مردم نزدیک باشه با اون، چطور اون فاصله که بین مردم و حکومت تا سالیان گذشته با وجود آمده فاصله بسیار کم شود. و هدف بزرگ که جنگ علیه تروریسم و طالبان دشمنای افغانستان است.
حکومت افغانستان اخیراً عملیات نظامی تحت نام شفق را علیه مخالفین مسلح دولت در سراسر کشور آغاز کرد. وزیر امور خارجه روسیه میگوید پروژه ضد مواد مخدر مسکو و توکیو در افغانستان به طور موفقانه عملی می شود. سرگی لاوروف دیروز گفت با مقامات بلند رتبه ژاپن روی وضعیت در افغانستان بحث و گفتگو کرده. بر اساس گزارش ایترتاس خبرگزاری روسیه، لاوروف گفت ژاپن یکی از کمک کنندگان عمده افغانستان به شمار می رود و توکیو نیروهای امنیتی افغان را کمک می کند. وزیر امور خارجه روسیه اضافه کرد که ژاپن یک جا کار روی پروژه های مشترک را برای آموزش نیروهای پلیس افغان آغاز کرده تا در مبارزه ضد مواد مخدر مؤثر واقع شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور ترکیه میگوید لایحه ضد تروریسم را به خاطر به دست آوردن ویزه آزاد مسافرت با این کشور به اروپا تغییر نمیدهد. رجب طیب اردوغان این را یک روز پس از این که صدر اعظم ترکیه روی اختلاف با رئیس جمهور استعفا داد گفت. احمد داوود اوغلو مذاکره کننده ترکیه برای رسیدن به توافق در ارتباط با آزاد ساختن ویزه ادبای ترکیه به اروپا بود. رجب طیب اردوغان در اظهاراتش خطاب به اتحادیه اروپا گفت ما برای خود می رویم و شما برای خود. اتحادیه اروپا تجدید نظر در قانون تروریسم را همچون شرط برای اجازه اتباع این کشور جهت به دست آوردن ویزای آزاد از ترکیه تقاضا کرد. رئیس جمهور ترکیه به تعریف گسترده از تروریسم تاکید کرده است. رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید متخصصان این سازمان در مورد عملات هوایی مرگبار بر یک کمپ پناهندگان در سوریه تحقیق خواهد کرد. در نتیجه این عملات حداقل 28 تن کشته شدند. رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت به احتمال قوی که این عمله مرگبار یک حادثه نبود و اضافه کرد که گزارش ها تایید میکنند که این عمله توسط تیارات سوریه انجام شده، اما نیروهای نظام رژیم سوریه میگویند تیارات آنها در این عملات دخیل نبودند و گفتند که نیروهای اپوزیسیون مسئول این کارند. فرانسه و دیگر کشورها عملات در شمال سوریه را محکوم کرده در این زمینه خواهان تحقیقات شدند. و خبر اخیر این که رئیس جمهور روسیه با سررزم ژاپن روی نزاع ارضی در جزایر کوریل در بحر آرام یا پاسیفیک گفتگو کردند. کرملین ملاقات بین ولادیمیر پوتین و شینزو آبی را که در شهر سایلی سوچی روسیه صورت گرفت سازنده و مؤثر خوانده است. ژاپن و روسیه از جنگ دوم جهانی به این سو روی جزایر کوریل مناقشه دارند و این منازعه همچنان مانع امضای قرارداد صلح پس از جنگ دوم جهانی بین این دو کشور شده است. پایان سرویس خبری.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 24. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 4. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 12.
تشکر از همکارم امیرال کوزی که پیشگوی وضعیت جوی کشور را پیشکش کرد. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این مجله خبری. تغییر در مسیر انتقال لین برق پروژه معروف به توتاب برخی از مقامات و مردم ولایات مرکزی افغانستان را نگران ساخته است، اما برشنا شرکت میگوید مسیر سالنگ برای انتقال این پروژه مؤثرتر است.
در فشتر کمپانی که په دویم زلده که سروی کرده خود سالنگ فواید نسبت مقاید سبیر دید.
یک جنرال امریکایی گفته که طالبان با استفاده از حاصلات تریاک امکانات مالی بیشتر به دست آوردند. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان با تایید این موضوع میگوید
روس هم گفتن جاهایی که تحت تسلط دولت نیست کشت کوکنار صورت گرفته، قیفی از این بجیب مخالفین دولت ترازیر میشه.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی میگوید؟ در جریان برنامه میشنوید. در مسائل بین المللی برایتان میگوییم که اداره بین المللی مهاجرت میگوید شواهد در دست نیست که ناپدید شدن پناهجویان خردسال در اروپا را نشان دهد. و در پایان مجله خبری صحبت جالب با یکی از هموطنان ما در رنگ های زندگی.
تمام کارهای خانه را دوست دارم. خود کلاشی خامی جمجارو زیترش پذیر دوست دارم.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و صبح بخیر. فرشتن نگاست و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تخنیک مرا همراهی میکنه و به شما هم سلام و صبح بخیر میگه. سربر دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در ارتباط به تغییر مسیر پروژه معروف به توتاب از طریق سالنگ ابراز نگرانی کرده است. تغییر در مسیر این پروژه باعث تظاهرات در برخی مناطق مرکزی افغانستان نیز شده. اعتراض کننده های مناطق مرکزی افغانستان به این باورند که توتاب پروژه انتقال برق 500 کیلوولت ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان است. اما ریاست عمومی برشنا شرکت میگوید این پروژه توتاب نبوده، تنها برق وارداتی ترکمنستان را به افغانستان انتقال می دهد. در این مورد اظهارات یک عضو دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان را که نخواسته ازش نام گرفته شود در گزارش مقیم نایب می شنوید.
یک عضو دفتر مطبوعاتی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که به خاطر حساسیت سیاسی این مسئله از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت از اینکه حکومت افغانستان تا سال 2032 میلادی در مناطق مرکزی افغانستان مانند بامیان هیچ گونه پروژه انکشافی را در پلان ندارد، روی این دلیل مردم در مناطق مرکزی میخواهند که پروژه برق توتاب از بامیان بگذرد. به گفته این مقام مردم بامیان باور دارند که اگر پروژه توتاب از مناطق آنها بگذرد، پروژه های بزرگ دیگر میتوانند فعال گردند. او استدلال میکند که در اعمار این پروژه از طریق بامیان معادن آهن و سنگ زغال قرار داشته و با تمدید انرژی برق از این مسیر امکانات عملی شدن پروژه های زیاد دیگر در این مناطق موجودند. گزارش ها آکی از آنند که محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی حکومت نیز در این رابطه هشدار داده است که اگر پروژه توتاب از طریق بامیان عملی نشود، همکاریش با حکومت را متوقف می کند. این عضو دفتر مطبوعاتی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان افزود معاون رئیس جمهور و معاون رئیس اجرایی هر دو در جریان بحث روی این مسئله در کابینه افغانستان تاکید کردند، اما در زمینه تغییر در مسیر این پروژه موافقه صورت نگرفت. به گفته وی اکنون موضوع به یک مسئله جدی ملی مبدل شده است. ولی وزیر انرژی و آب افغانستان چند روز قبل گفت کمپانی فیشنر جرمنی برای اولین بار مسیر بامیان را برای تطبیق پروژه توتاب سروی کرده بود. پس از آن مسیر سالنگ در سال 2013 میلادی به خواست تمویل کنندگان برای تطبیق این پروژه موثر خوانده شده و کابینه افغانستان در نشست اخیر خود روی این مسیر تاکید کرد. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان به روز سه‌شنبه گفت که بانک انکشاف آسیایی تعهد کرده است که انتقال 300 مگاوات برق را از طریق پشته سرخ ولایت پروان به بامیان تمویل می کند.
شنیدید که تغییر در مسیر انتقال لین برق پروژه معروف به توتاب برخی از مقامات و مردم ولایات مرکزی افغانستان را نگران ساخته. در این مورد وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت در صحبت با رادیو آزادی معلومات را ارائه کرده گفت
د سشتر کمپنی چې په دویم ځل دی که سروی کړی د دواړو
او میگوید پروژه لین برق او میگوید کمپانی فشنر که برای بار دوم سروی را انجام داد نواقص و فواید هر دو مسیر بامیان و سالنگ را بررسی کرد. در نتیجه این سروی فواید که این پروژه از راه سالنگ انجام شد بیشتر است. اگر این پروژه از مسیر سالنگ عبور کند، در صورت که با کدام مشکل یا حوادث طبیعی روبرو می شود، در مسیر سالنگ قوی کار از قبل موجود است و ممکن در مدت 24 ساعت مشکل رفع شود. اما اگر مسیر بامیان بگذرد این طور نخواهد بود. دوم اینکه تفاوت هزینه آن است. هر کیلومتر هزینه برای انتقال این لاین از 4.5 لک تا 5 لک دلار مصرف دارد و این پروژه از مسیر ولایت مرکزی انتقال بیابد 80 تا 100 کیلومتر تفاوت آن می باشد و این هزینه را بانک جهانی نمی پردازد و آماده پرداخت آن هم نیست. سوم، پروژه 3 سال به تأخیر مواجه خواهد شد. شمار از باشندگان و فعالان مدنی ولایت بامیان روز گذشته در اعتراض به تصمیم اخیر حکومت جهت تغییر مسیر پروژه لین برق 500 کیلووولت از مسیر بامیان به سالنگ به جاده ها برآمده و دست به اعتراض زدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
افتو 45 صبح به وقت کابل است. این هم فشرده رویدادهای مهم روز. اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان میگوید بیش از 11 ولایت افغانستان به شمول کابل از سیلاب‌های اخیر متضرر شدند. شمار از فعالان مدنی و اجتماعی و نمایندگان مردم از ولایات پروان، پنشیر و کاپیسا در ولسی جرگه در یک نشست حمایتشان را از تغییر موقف حکومت علیه مخالفین مسلح دولت اعلام کردند. وزیر امور خارجه روسیه میگوید پروژه ضد مواد مخدر مسکو و توکیو در افغانستان به طور موفقانه عملی می شود. ترکیه تصمیم ندارد تا لایحه ضد تروریسم را به خاطر به دست آوردن ویزه آزاد مسافرت ادبا این کشور به اروپا تغییر دهد. این را رئیس جمهور ترکیه میگوید. و رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید متخصصان این سازمان در مورد عملات هوایی مرگبار بر یک کمپ پناهندگان در سوریه تحقیق خواهند کرد. در این عملات 28 تن کشته شدند. تا دقایق دیگر گزارش داریم در مورد اظهارات یک جنرال آمریکایی که گفته طالبان با استفاده از حاصلات تریاک امکانات مالی بیشتر به دست آوردند و ممکن با استفاده از این منابع عملاتشان را تشدید ببخشند. اما پیش از پرداختن به این موضوع همکارم جاوید نعیمی مرور دارد به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست با عنوان نیروهای امنیتی افغان با وجود میلیون ها دلار کمک با بوت‌هایشان مشکل دارند مقاله ای را نشر کرده است. بنویسنده روزنامه اکثر این پاپوش ها در گرمی و سردی هوا برای نیروهای امنیتی افغان مشکل ساز می شوند. واشنگتن پست اظهارات عبدالعلی یکی از سربازان افغان را هم نشر کرده که گفته است بوت‌هایشان در برابر آب مقاومت ندارند و در باران و زمانی که نم می بردارند با مشکل با آنها راه رفته می شود. مقاله نویس استدلال می کند که مشکل پاپوش نیروهای امنیتی افغان مورد را برجسته می سازد که امریکا در 14 سال گذشته 68 میلیارد دلار بالای نیروهای امنیتی افغان مصرف کرد و سربازان افغان تا حالا البسه و پوشاک خوب ندارند. بنوشته روزنامه به خاطر گسترش فساد اداری و بیکفایتی، ائتلاف تحت رهبری امریکا مسئولیت یونیفرم و بوت‌های نیروهای امنیتی افغان یعنی اردو پلیس را در دست گرفت. واشنگتن پست این را هم نوشته که تنها انتقال یک جوره بود از 75 تا 90 دلار مصرف دارد که در جریان سال مالی 2016 یعنی تا اخیر ماه سپتامبر 100 میلیون دلار می شود. انتظار می رود نیروهای بین المللی تا پایان سال مالی 2017 حدود 215 میلیون دلار را برای لباس و پاپوش نیروهای امنیتی افغان اختصاص دهند و مصرف کنند. روزنامه نیویورک تایمز با هشدار سفارت آمریکا در کابل در ارتباط با تهدید اختطاف شهروندانش تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه پس از اختطاف کاترین جن ویلسون، زن استرالیایی که با یک مؤسسه بین المللی در افغانستان کار می‌کرد، نگرانی‌های شهروندان خارجی از آدم ربایی در این کشور بیشتر شده است. نیویورک تایمز این نکته را هم برجسته ساخته که تا یک سال پیش از این نگرانی ها کمتر در افغانستان احساس می شد، اما زمانی که دو کارمند جرمنی مؤسسه جی آی زید، یک شهروند هلندی و بالاخره یک زن استرالیایی در افغانستان را بوده شدند، سفارت آمریکا در کابل به شهروندانش هشدار داد. به نوشته روزنامه آوازه هایی هم وجود داشت که گویا شهروندان بیشتر خارجی در افغانستان اختطاف شدند، اما سفارت کشورهای مربوط این آوازه ها را رسما تایید نکردند. نیویورک تایمز در بخش از مقالش این را هم نوشته که در بسیار موارد شهروندان افغان که در مؤسسات خارجی کار میکنند اختطاف میشوند و در بیشترین رویدادها آنها در نتیجه مذاکره و میانجیگری بزرگان قومی بدون صدمه جدی از نزد شورشیان و یا ربایندگان آزاد میشوند. و روزنامه گاردین داستان یک افغان را در مقالهش جا داده که چند اثر تاریخی را از موزیم کابل در زمان جنگ‌های داخلی دهه 90 میلادی از خطر نجات داد. به نوشته گاردین، نجیب‌الله پوپل در جنگ‌های دهه 90 محافظ در موزیم ملی کابل بود. با آغاز جنگ‌های داخلی دهه 90 وی با همکارانش تصمیم می‌گیرد تا چند قلم اثر با ارزش به شمول گنجینه باختری و آثار طلاتپه را از موزیم ملی به یک محل مسئون انتقال دهد. گاردین نوشته که برای 11 سال به استثنای 7 مرد هیچ کس نمی‌دانست که آثار پرارزش موزیم ملی کابل در کجا هستند، در حالی که این اثرها در مسئون‌ترین زیرزمینی ارک که مربوط به افغانستان بانک می‌شود جابجا شده بودند. نجیب الله پوپل بر روزنامه گاردین گفته است آثار را که وی با همکارانش در ارک پنهان کردند خیلی ها با ارزشند و برای سالها هیچ کس حتی همسر پوپل درباره آن نمی‌دانسته است. او از زمان طالبان هم که برخ آثار تاریخی را از بین بردند یادآور شده و میگوید آنها نباید همه را تخریب کنند، زیرا به گفته وی پیامبر اسلام با همه کشورها و مردمان روابط خوب داشت. بنابراین آقای پوپل می‌خواهد تا نباید فرهنگ و داشته‌های یک کشور و یک سرزمین از بین برده شوند، زیرا اینها ارزش‌های تمام جهان هستند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک جنرال آمریکایی گفته که طالبان با استفاده از حاصلات تریاک امکانات مالی بیشتر به دست آوردند و با استفاده از آن فعالیت‌های خود را افزایش می‌دهند. جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی نظامیان آمریکایی در افغانستان می‌گوید انتظار می‌رود با استفاده از این منابع مالی عملیات طالبان بالای نیروهای امنیتی افغان افزایش یابد. وی به طور مشخص از ولایت المان نام برده، جایی که بیشترین تریاک افغانستان در آن تولید می شود و بخشای آن در کنترل طالبان است. امید مرزبان در این باره گزارش دارد.
روزهای گرم تابستان فرا می رسند و فصل جمع‌آوری حاصل از کشتارهای کوکنار در حال پایان یافتن است. تا به حال بخش عمده حاصلات امسال جمع‌آوری شده و شاید هم با استفاده از پول آن چندین حمله مسلحانه سازماندهی و تجهیز شده باشد. این پول هنوز هم در جریان است و به گفته یک جنرال آمریکایی به دست طالبان می‌افتد تا با استفاده از آن حملاتشان را شدت بخشند. جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان می‌گوید حاصلات کوکنار از لحاظ مالی به طالبان کمک می‌کند تا فعالیت‌های خود را بیشتر سازند. او به طور مشخص از ولایت هلمند یادآوری می‌کند، جایی که بیشترین تریاک افغانستان در آن تولید می‌شود. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان همین گفته های جنرال کلیولند را تایید می کند. سلامت عظیمی به رادیو آزادی گفت کوکنار در مناطق کشت شده که تحت کنترل دولت نیست و درآمد آن نیز به جیب مخالفین دولت سرازیر می شود.
راست هم گفتن مسلمان در جاهایی که ناامنی وجود دارد تحت تسلط دولت نیست، در اونجا کشت کوکنار صورت گرفته، قیسی از یه به جیب مخالفین دولت سرازیر میشه. طبیعتاً که به ضد دولت از او پیسه هایی که از طریق بدست آوردن یا عواید حاصلات مواد مخدر میشه به ضد اهداف حکومت استفاده میشه.
هلمند اخیراً شاهد درگیری های شدید میان نیروهای دولتی و شورشیان مسلح بود. دامنه جنگ حتی به منطقه باباجی در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هم کشانیده شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نیروهای دولتی تازه نفس به یکی از مناطق هلمند فرستاده شدند که اخیراً به یک مرکز مهم طالبان مبدل شده است. شدت در جنگ هلمند و افزایش توانایی شورشیان طالب، با گفته رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در این ولایت، رابطه مستقیم با کشت کوکنار دارد. سید احمد ورور میگوید در پهلوی فروش تریاک، طالبان از کشتارهای کوکنار عواید دیگر هم دارند. کشت کوکنار و تولید مواد مخدر با جنگ رابطه مستقیم دارد و جنگ با استفاده از آن تمویل می شود. در اکثر ولایات در پهلوی درآمد از کشت کوکنار از دهقانان به نام عشر و زکات پول گرفته می شود که این خود جنگ را تمویل می کند. به طور کل در 10 سال کشت کوکنار در افغانستان افزایش یافته است. هرچند سال گذشته مخصوصاً در هلمند دهقانان کمتر حاصل گرفتند. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید در سال 2015 در کشت کوکنار 19% کاهش آمد. برخی ها علت این کاهش را هوای نامناسب و خشکسالی میدانند، ولی خانم عظیمی میگوید علت اصلی تلاش های دولت است. اما دولت تنها در جاهای تلاش میکند که تحت کنترل دارد، در حالی که کوکنار بیشتر در مناطق بیرون از کنترل دولت کشت می شود. حالا باید در انتظار گزارش ماند که دولت افغانستان و سازمانهای جهانی از جمله سازمان ملل متحد همه ساله آماده می سازند. در این گزارش تصویر روشنتری از افزایش یا کاهش حاصلات تریاک در جریان امسال ارائه خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
اداره بین المللی مهاجرت می گوید شواهد در دست نیست تا ثابت کند نوجوانان پناهجو که به تنهایی بدون امرا به اروپا سفر می کنند به خطر مواجه باشند. این در حال است که یونیسف یا اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد روز گذشته از اتحادیه اروپا خواست تا جلوه ناپدید شدن نوجوانان را بگیرد که به تنهایی روی سفر به اروپا می شوند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
یک اداره سازمان ملل متحد می گوید 96,000 پناهجویان دارای عمر کمتر از 18 سال در سال گذشته در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. بر اساس گزارش یونیسف یا اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، از جمله 88,300 تن آنها در اروپا ثبت راجستر شده که بیش از نیمه آنها را افغانان تشکیل میدهند. به گفته پلیس اروپا یا ایروپول، از جمله 9 پناهجوی زیر 18 سال، یک تن آنها پس از رسیدن به اتحادیه اروپا ناپدید شده و یا ثبت راجستر نمیشوند. اما جون نیلمن، سخنگوی IOM یا اداره مهاجرت بین‌المللی میگوید این چنین بحث ها تنها روی پیشگویی ها و تخمین ها استوار بوده و اسناد برای اثبات آن وجود ندارند. ما هیچ کدام معلومات در دست نداریم که گویا خبر ناپدید شدن نوجوانان پناهجو را تایید کند. از چندین هفته به این سو در اتحادیه اروپا بحث ادامه دارد که آیا پناهجویان ثبت و راجستر دقیق می شوند و یا نه. ما می دانیم که امنیت نوجوانان خیلی مهمند که بدون بزرگانشان به اروپا مهاجرت می کنند، اما ما چنین شواهدی نداریم که گویا با آنها برخورد نادرست صورت گرفته و یا خطر آنها را تهدید می کند. اداره یونیسف در ادامه می گوید این نوجوانان و پناهجویان با سن خرد دور از خانواده هایشان می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرند و حتی امکان دارد که به دست قاچاقبران بیفتند. اما سخنگوی اداره مهاجرت بین المللی می گوید هیچ شواهدی ندارد که این نگرانی را بجا ثابت کند. آقای نیلمن افزود ما هیچ گونه سندی نداریم که ثابت کنند نوجوانان و یا پناهندگان خردسن که تنها وارد اروپا شدند و طور دست جمعی مجبور به کار شده باشند، آنها سوء استفاده شده باشند و یا آنها برای انجام کدام جرم مجبور ساخته شده باشند. به گفته وی سن اکثریت این نوجوانان بالاتر از 15 و یا 16 سال بوده و فردی به این عمر در افغانستان و یا سوریه طفل پنداشته نمی شود. مسئول اداره یونیسف در امور بحران مهاجرین در اروپا دیروز در شهر ژنو در صحبت با خبرنگاران گفت شمار زیادی از نوجوانان پناهجو بدون اینکه انتظار بکشند با خانواده‌هایشان راهی سفر شوند ترجیح می‌دهند که با گروه‌های خاص پناهندگان فرار کنند و راه خطر را در پیش گیرند.
رنگ‌های
زندگی.
نام است که یلدا، من اصل استم در یکی پانتون شخصی درس میخوانم.
کدام رشته را میخوانی؟ در کدام پانتون استی خودت؟
من در پانتون افغان پامیر درس میخوانم و امی چی را میخوانم حقوقه.
پانتون خصوصی است؟
بله.
غیر از این که پانتون میخوانین تا کدام مصروفیت دیگه هم دارید؟
بله، در کورس باغ زنانه میموجه کمپیوترم درس میتن، انترنت هم هست، دیگه یک سنف انگلیسی هم هست، کجا بازه میاره درس میخوانیم موجه.
این کورس ها چه قسم؟ از طرف کجا هست و آیا فیس داره؟ نداره؟ به چی شکل هست؟
نه خیر، فیس نداره، مدت زیاد میشه من میایم، بسیار مفید است کورساش.
کدام برنامه کمپیوتر زیاد بر دلچسپ است که میخوای او را بیاد بگیری؟
امی اینترنت زیادتر خود دوست دارم.
مسئولیت خانه رو دارین یا ندارین؟
بله بس مسئولیت دارم خب. در خانه ممگی هستن بس کارای خانه هم هست.
کار خانه رو میتونی در پالی در سایت پیش ببری؟
بله میتونم پیش ببرم.
مثلا کدام کارا رو زیاد علاقه مند هستی و اجرا میکنی در خانه؟
تمام کارای خانه رو دوست دارم خب کلاشی.
ما گفتیم کدام کار زیاد علاقه داری که با شوق و ذوق در منزل انجام بدی؟
خامی جمجارو زیادتر آشپزی دوست دارم.
و از آشپزی که گفتی میشه بر ما بگی کدام غذا رو خوب پخته میکنی؟
شوله را امرای می قرمه کچم.
خوب چیزای آسانه یاد داری. بازم میخواستم بگویم که چی پیام داری برای جوانای همسن سالت؟
برای جوانان نمی پیام دارم که آنها هم زحمت بکشن دوینده یک چیز شون و برای فامیل خود و جامعه خود خدمت کنن.
بسیار تشکر از حالت.
صحبت جالب بود از رنگ‌های زندگی. فرشته نگاست ما تشکری میکنم از همراهیتان با رادیو آزادی. همکارم احمد شیبر باز هم در استودیوست تا یک برنامه دیگر را پیشکش کند. سلام شیبر سیب.
علیکم السلام فرشته جان. تاسو ستړی مشی او دا سجی رادیو دا تو بچو د خبرونه.